د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پېښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هېوادونو سرمشریز چې ټاکل شوي و نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پیل شي لغوه کړه. خو مخکې تر دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یوه لویه زیرمه کشف کړې ده. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پر هڅې وکړي، د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونی پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یاد زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای شوی، د سرحدي پولیس لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنډ کرښې ته نږدې د قاچاقبران لخوا ځای پر ځای شوی و. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پانګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال وویل هڅه به وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخکې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګرو د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنیو ته وویل چې یاد کسان تیره شپه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل سوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تېره شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیه له مخې په نښتو کې نهه سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تېر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو آخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړه. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خپره کړې ده، د بیرهمۍ نور شدت شدل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځیان ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی ماڼۍ کې ووژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خبره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول، ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چین وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړی دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي، هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان له بیرې ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 6 ځایي پروازونه اغېزمن سوي، خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوری سي. د دې توپان له کبله د چین په لویدیځ کې ځکه ویجاړي او د تګ راتګ لارې اغېزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هېوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې وه نن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هېواد د مالیې وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پرېکړه ونه سي، یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک شته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې 10 کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړي دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10,000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50,000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي، خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ملګر ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ 10 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته ویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شاید شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دي، نو ویلې شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي، او په 2015 کال کې ممکن ایوان دزه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رونمود
شه. شغل فروتن که څه هم د 6 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو زیاته کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګ ژوبل کې له پروسه شکل څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي، نو د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% لوړوالی شي. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې ښیي په دغه موده کې تر 3500 زیات ماشومان وژل سوي او نږدې 15,500 زخمیان سوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې د په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چار وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر به خصوص زمی تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو انداز زیاتوالی کوي. خو زمونږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګری ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په د جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېلې خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بي سیم 8 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. د موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی وو. همدارنګه ارګمنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړي. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې ولایت څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړل شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نشي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په لمنځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولای شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کننو په راتلونکي کې به نوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موسی کلا ولسوالیو ته نوي او تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوسته صدې د فابریکې د رغولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لخکرګاری ازادي راډیو د خبريال الیاس اندایي په راپور کې.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والی دغه خبرې د شنبه په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایه رئیس ته سفر پر مهال وکړې. میرزا خان ریمی وویل په کجکي، موسی کلا، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې بعد ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمي کنډکونه ځای په ځای سي. ولی وای تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او پراتلونکو خبرو کې چې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چنګاښ د میاشتې پر 15 نېټه د پاکستان په مرکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوې چې د افغان پلاوي په خبره په دې خبرو کې په ځینو شیانو توافق شوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله طول که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې شوالی راځي.
مطالعاتو کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم او
والی وای هغه څېړنې چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړي دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر شه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پالیسي چې له وړاندې موجود وي او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې شي چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای شي او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدي استفاده خوب بکنم.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډلهیزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هېوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خپرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغې ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډېر شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوې دي. په مطلب کې د هلمند د والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې 4 پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په شپه په یو خبر کړي بیان کې رسنوي ته ویلي چې افغان پولیس سیرما د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پری غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 9 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته حمل را مسته شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر بریده کړ چې په ترڅ کې 3 پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلی وکړ خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دا عملیات د مهال وروستي پړاو ته ننوتې دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکې کړې او دا مهال یوازې افغان پولیسو سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستان یو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پولیس ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې پرې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان وروستي غرنۍ سیمې دي او ځای سرچینې وایي چې دا محل په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. په خیبر پښتونخوا اهالت او نورو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهار جاري وي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي د دغو وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو د لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شوایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه تمونه چې لږ کې سي پیل شو او خورونو کې هم چانس دي چې اوبر راتلی شي. نوخار او صوابي کې باز دینا او سواد کې او غاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خورونو کې سندنی کې اوبر راتلی شي. دین علاوه دی خان کې هم باز علاقو کې چانس شتا. کوهاټ کې هم باز دین کې خورونو راتلی شي او کرک او لکی مرور کې هم باز دین کې خورونو راتلی شي.
د افاتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي اس کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته ځکه چې دا غراج دې میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دې مو دې دیس از دلارسي او بیا دې موږ فکس هم کوو بیا تل تک چې کوم ارنجمنت بیا دې کوي بیا تحصیل دارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غولي کې هغه شي کور دې دې د موږ خپل فندونه یې کنه چې هغه دې سره پراتی اول نه ټول دې سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې کوم دې نو هغه چې انتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونه دا چې د خیبر پختون په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې درې کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېر شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران اړ دی د دغې موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر ایران هم لګېدلي بندیزونه لرې کېږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټانو تیر شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمعیو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایران لګیدلي بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید شوي دي: د جون 10، د جولای 10 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جان کيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غنی سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکم کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړ چې دوی باید د کبرجنو په وړاندې نوري مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغي په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دې ناروغي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا پر دغه ناروغي له امله اته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغي ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. را سره اوسئ. خو اوس ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلي، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یو زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سیو، د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې نیول سوي دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمه کې لسختري د سره په نشټو کې لشتر لږ څلور دولتي سرتیري وجل سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري ډلې په 2014 کال کې د پاتکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالي دلسوي ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وایي هغه اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواد و ایستلسول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. او د اروپای اتحادیه رئیس ډونالد ټاسک د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې ترسره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجې ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته به په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي سي.
له بهرنیو پانګوالو غواړو چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د شاغلي غالي پوینا د دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر و هڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خیناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولسی جرګې لخوا د سل فصلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل فصلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. شاغلی مسلم یار زیاته کړه که په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل فصلو کې تعرفه زیاته سي، دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمې هیوادونو ته به دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې، مالداری او اوبو رسولو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولې دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایران ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس سف سوی دی. ویل کېږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګ زیاته کړه چې له ایران د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګیو بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 50 پله، یو یورو 8 افغاني، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 50 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 59 پله، د امارات یو درهم 14 افغاني 15 پله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 50 پله او زر پاکستانی کلدار 1500 شپږ افغاني.
ازادي رادیو او ری تر دې د ملت ټولو مننه چې ازادي رادیو مو او ری دلل دی ورسته نه جسافي سره اوسئ چې د روغتیا پروګرام مختوړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړی شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناکه ناروغي ده او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ویلي چې روان کال لپایل تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي دوی سره ثبت شوی چې اته کسان ته وژل شوی دي. روغتیایي متخصصین وایي چې دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې لکه تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0998225. ډاکټر صاحب سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې د ناروغۍ په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولي دي او د عامه روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او هغه ناروغان وژل شوي دي او له منځه تللي دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پېژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1940 کال تر ازي چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د دې ناروغۍ نښې نښانه ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه د شپږ کې د دې پېښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پېښې لیدل شوې. نو د دې خاطر د ناروغۍ چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس چې د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ ژو په سبب شغته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دا ویروس چې د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګریډ درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ د پخولو او مثلا د غوښې د پخولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې د له منځه ځي، او دا په ډېره اسانۍ باندې کولی شي چې د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال مومي، او پېښې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوي دي، او اکثرا په آسیایي هېوادو کې چې افغانستان پاک راځي، پاکستان، ایران او هندوستان، په ده کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوي دي. مګر هم په سخت کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښانشتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوي، او د کې یوه پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لانده، او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درمل څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو، تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکړي. یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، ستاسو غږ راځي.
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے چیری دو مریض بانے چوک مساف شین تر سور دکھے کا ڈاکٹر سیگی داد
ہاتمان دو پختنی با ڈاکٹر صاحب تاسو ته جواب در کی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا نو روغی لکه څنګه چې مخکې هم ویل، په افغانستان کې اوس سپیک دي پیژندل شوی، نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي، لکه څنګه چې مخکې ویل شو، دا یو ویروسي ناروغي ده، او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري، او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي، یا د دې نښې نښانې چې وروسته په ونو غږی ګوده پکې ولیدل شي، نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څنګ سره باید تماس ونیول شي، او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي، او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي، او ځان به حتما هغه ځای ته چې هلته تداوي کېږي هلته انتقال وکي. او د دې پرته اوس نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمامات، زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي، مګر په دې اړه هڅې روانې دي، او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې د څه وخته پورې مثلا کولی شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي، او مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کړي، معمولا دغه ناروغي چې ده د دیویس خطر درې ورځې پورې، کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده، دغه په واسطه باندې څو کوچ چل شي، نو د انسان وجود ور داخلي، او تر درې ورځې پورې د نخ نخانه په وجود کې مسته کیږي. نو که چیرې تب مثلا سر درد، او د عضلاتو درد، او همدارنګه د سترګو درد، او د سترګو سوروالی، دلبدی او سفراغات، او د سونی درد، دا ټول یو ځای ولیدل شي، نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي، او هغوی باید دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي، او د وینې په ټیسټ کې که چیرې د میکروب تشخیص شو، نو وروسته هغه څخه بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي، او هغوی به انشاءالله غم وخوري.
بلې ډاکټر صاحب سهیل، کوم کسان په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟ خو یو اوریدونکی لرو د پښتنه به وروسته
تاسو ته. سلام علیکم. سال اول دی جوړ په خیر.
ډیر مننه. ځان معرفي کې.
سلام علیکم. تا ته ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده، د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وکړه د حیوانات سره سره کال دي، د چرګانو سره، د پسونو سره، د دې وقایع سره کوم کې، او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پوهیږي، د دې تشخیص کیږي کیږي
بالکل
تشخیص.
کوم
معلومات افغانستان معلومات هم کم دی او دا څو مرحله لري یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل دی وینه کېشته ده او تر اوسه نه خنخانه نه دی ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خوندیزی یعنی کوم دی وینه زیات یا هغه دی وینه راوتل دی وجود څخه شتي هغه صورت نه دی نیولای او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وی او چاغه ډیره لاند مرحله ده نو په اول کې کله چې دا ویروس د حشره په واسطه باندې چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ورداخل شي نو تقریبا تریوا یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي بزین نارغونه کې په اول ورځ او بزین نارغونه کې په دریم ورځ او کېدشت نه هم او تلسم ورځې پورې دغه نه کنه هم داس پټې پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د اوس خبرو ورو زین نه کنه نه رومانس کې مثلا ډېر سردرد شدید رومانس کې او تبه رومانس کې تبه شدید وي او لرزه ورسره رومانس کې او همدارنګه د عضلات درد رومانس کې چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي د ستون شخوال رومانس کې او د سترګو درد او د رکنای خویری کې یعنی ګروپ یا رکنای ته د ناروغ نشي کېتلی د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستونی درد رومانس کې چې ورسره څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سروال رومانس کې او د سروال ورورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کیا و فشار دم ناروان چی که چیر دست رو نکنه کنه پی که ولی دل شی نو دایده بزار ما در شکمن شی او رفتون دم راجعه و کیزه کشه دیواز خطه دره و رزپوره کدش ببینه که در میکروب ثابت شی
بله جرمان روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای اجمل لنگرهر ولایت نا السلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بنی اوکی
سلام علیکم تاسو ولې سره اول خو دا څه څه تداوی مې چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې اوس کې ویل چې دا شمیره د امیر روسیا سره تماس نیسي په دې نه چې څه ویل دي شي کنه هغه شمیره کوم ته وي او بل څه ده اوس دا تکلیف چې ده د دې په امشوره بل څه ته ویل چې په لته کې مې چې هغه باندې څنګه تکلیف یو کړه دا باندې موږ ته ویل چې دا دې لکه اسادی طب او زله بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخاني ته بوزي ته بستر شي او خو دا باز سرمونه دغه چې ورته دغه کی خدای خس سبم دا څنګه ته کیږي او بل شي به او بل دغه دا کدا شمیره مونږ ته وږی نیور کی باز
مریض سم دا شمیره به تاسو ته اعلان کی
سلام علیکم
مننه مهربانی
وکړئ. د دورور د پښتون فتوا کې باید اوس هم چاغ شمیرې چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري. اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیرې لري او د ویش شمیرې په اساس باندې نشته ولا مثلا د مشکل حل کی. نو د هغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته غوښتنه مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت هغه د معلومات په سطح باندې فرق لري. نو یو د خاص شمیرې د ته نشته چې مثلا د شمیره ده او د تماسونیسي او کلینیک یا روسیه څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه زنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړشت دا ناروغي لمنځه یوسي اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې ضربدواله مثلا څینه وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رومانسکی او وخت بیا سیروم ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به تاسو کوم چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تصمیمات سره فرق خوشی او اغا چه ده میکروب پاسته بانده کم وقت میکروب هزمی سمتن نوزی او ده سر اسفراغات او ده سر مثلا دین وقت تبه او کل تبه نوی ده سر باید فرق خوشی که شیر پا عادی سیروم بانده دوی خشی او اسفراغات مثلا ودریگی او مخ یا مثلا ستونه ده درد ونگی او ده ستونه ازالات و شخ نوی نو پا ده حالت ازو فکر نکم چه هغه با ده کانگو ناروغی وی او یا سی سی چف بوی هغه بیو عادی تصمیم وی او غذایی تصمیم ببیه او ده دکترانو مشوره بانده منشال اغا حل شی او که چیره ده نخی نخانه شما ویلش ده پکه ولی درشین نور دکتر سبانو پخپل دوی ریفر کی او دوی به اغا آجل او اغا مهم کلینیک ده چه دیده ده پار جور شوی ده اغا به انتخال کی.
بله دوستان و یادونه که اوت نند کانگو نروغی پارغی گیگو او پا استیدیو کی دکتر سب انایت سوهیل پا دیاره منگتا معلومات را کی یو بلا وریدون که لفرانا اسلام علیکم
بغبی زه مریض ده سرگم درد او سنگ دردم داری پشیم سریز
خا ایمان غاگاو رای تاسی؟
وا
ډاکټر صاحب تاسو نه یو څه پوښتنه وکړي بیا به تاسو جزئیات درکې
شاید دا ورور تاسو کوم ولایت تماس نیولای؟
فراه ولایت.
د فراه ولایت ښه. دا ناروغم څومره ورځې کې داسې مشکل لري؟ بله ښه، 15 ورځې کېږي. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
ښه، تاسو داسې وکړئ چې خپل ناروغ حتماً یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله ښه، ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
لاتسمنه ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه وکړه، ستاسو له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي؟ که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ.
معمولا د دغه پسلاد کانګو ناروغۍ او د سی سی ایچ اف ناروغۍ کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوی په حساب باندې شغه کنه ورته وای په دری کې او د هغه د چل په حساب باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هر کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وی، قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سر کار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر پدې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغه کی یا په کوم خاص نه کنه نه لیدر کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف د میکروب ځان کساتي او انسان ته انتقال وی. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه سروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دیدن ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون شته اول د کنه په سبوند د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بعد انسان څخه ډیر په اسانه بعد نور انسان ته انتقالي دی شي.
بله روغتیا د جوان شتمنی پروګرام اوري او ریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
اسدین لمایلان خار سه دسته د کټ په ټول دوستان سره سلام.
و علیکم
سلام. پوښتنه به چې دا د تر څه دی ویلي چې دا وجود انسان وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور واغه به دا تر څه نه توځي کیو او بل دا تر څه دی ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای غوا او څه دا شایان دی د نور مثلا نمخه دا سپایو دا سبازو دی حیوانات نم پیتا که جاوی او که دا دی حلال مال غواخه دی کاره خودی دا که چیز دینم انسان تا دا مرض پیلاتی دی دا که دا دریش کنیم دا که پرنید.
لطس من نامیره بانی رکر سن
لکه ما شما یو له دا ناروغي شته دا څو مرحله لري. اول د میکروب د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نه ښکاره لیدل کی. بل هغه مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او سفرات او دا شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنی په لاړ کې وینه راپیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شته سروالی رنگ پیدا کی او فشار ټیټ شي او بیا وروسته د څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خونریزی او یا د وینې د ځای کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځته کیږي، معمولا کله چې ناروغي درې ورځې یا پنځه ورځې تیر شونده حالت رامنځته کیږي. هله کدی چې پښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات وینې کیږي، او همدارنګه ته جد لاندې ته پوټو کې لاندې دغه کوم ځای شته هلته وینه راټولیږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پتیشیاوی او د یو اله 2 ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای شغل ته چپچکاری وشي او هغه ځای شغل ته تورنکت یا هغه ځای شغل سیروم تیروی په واخ کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سوبمن او د خولې د داخلي قسمت شته پدې کې دیوینه زیات زیاتیږي او د کولای شي په هغه مواد کې کې د شوینه زایشی او همدارنګه په ادرار کې د شوینه زایشی یعنی د رنگ تغییر کوي یا د رنگ هم تغییر کوي او ځینو وخت په سترګو او په غوږونو کې د شي د وینه زایات رامنځکیان د وجود د ټولو برخه وینه زای کیږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کې د شخص مړ شي.
بله، یو بل اوریدونکو په لیکه کې دا سلام علیکم مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام توخیم د زابل ولایت تشغیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ټولونه مخکته او محترم ډاکټر صاحب او ټول د خپلنی د سلامونه وړاندې.
علیکم سلام توخی صاحب، مهرباني وکړئ.
له محترم ډاکټر څخه د سیدان اوروږي د افغانستان په کوم ولایت کې دی او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوار کې وکړو او کوم خاص لابراتوار ته دي او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټول مخکې مخکې څو کارونه باید پر کار واچي، یعنی څه وکړي او په دې حالت کې مو څه جواب راکړي د دې خبرو نور منه.
هغه مننه تو حساب ډاکټر صاحب تسمیره باندې
تو حساب پښتانه وکړه چې کوم ولایت کې دي. معمولا خاص ولایت د پارتور سنې طرح شوی خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې دي څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیکه ورخورته او بیا د درمل نو شبې ته لیو اسلام آباد ته بیا د درمل نو شبې بیرته راغی کابل ته او سنتونی پروفسور کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده. نو دا دغه پیکه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیکه څخه ده خاص ولایت او خاص د سیمه چې په پر کمرتبات لري حالت نشته، مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي، مثلا رمه ګلې د شپې کې ډیر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمه دی او د افغانستان شمال سیمه دی. نو په دای کې دی شي هغه ځای کې چلت مثلا د تړول سیمه زیات دي او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورنۍ خپل ژوند پیټروي. نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خبرېدو احتمالات زخت ډیر دي، نو ځکه دته زیات تشویش ده چې هغه لره پرتی سیمه چې هغه د مرکز څخه لري دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې د ننۍ خبرونه هم پدې کې رول لري د خبرونو په حساب باندې باید وګوته ورسه ورچې د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غد وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی. خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی، مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي او کې.
بلې، تو خو څه یو بل وختونه دا وچایا په مو خاص لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي.
د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي. د دې لپاره یو معاینات چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر په کې راځي پلمر چین ریاکشن چې د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري اې د پاسه تشخیص صورت نیسی، مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کیږي او د دې وینه کې دشي تاسې معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې دغه امکانات لري.
بله، نور احمد له ارزان قیمت نه، السلام علیکم.
خیر خیر
مننه، مهرباني که کوم پښتنه لره.
بل پختنا دا سنگ قبل مخنیوی
اما شاب میلیت خ؟ او دی دست ولی شو کم نرو دا بکور که او کم نرو دا چه تبلری او همدارنگ پوجوده او پوجود بانده سره دانه را خطلی دی او دویش دکترن هم راجعه کرده دست ولی شده سرخکانه که دیش اغا سرخکانه زکه چه اکثرا ویروسی نروغی او یا انتانی نروغی یا دوبل سره نکی نکانه یا بلتوار توی او داغه کم نروغیش مگه نند خبر رو بانده که کانگو کمونه آمانده یا دیسیس یه چف مونه آماندهش نمیگی در نروغی زفر کمان پا که در سره دانه پوجود بانده راخیجی صرف در وجود یا در پوچوکی قسمتونه یا در جلد اغا دست و حالت رازی چه اغا تقریبا تا پوتو کلاند وینه را طولیگی او لکه توکی دل حالت دستی وی او همدارنگ رنگ لک تغییر وی او ده خونریزی چه معمولا پا غوو که پا سرگو که او همدارنگ پا خوله که را مستکی گی حالتا چه ده سرخکان و دست و حالت نوی او ده سر فرق لری او که چه ده احتمامات سرخان تو بونیگول شی نو که دهش اغا ترمند لاندشی او اغا خشی مگر ام ده کانگو نارغی که دهشی پیشرفت فکی خب بیاده هم ده یو دولتی روختون سر تماس بانیسی او خون مشکل دورتون مطرح
ډیر مننه دوستانو تاسو ته دا ونه کو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او د انټانیو ویروسي ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت سہیل په دې اړه معلومات راکړي تاسو به هم لمغ سره ووسئ وس درې بجې کېدونکې دي د خبرونې په دویمه برخه کې تر ډیره د دې ناروغي په مخنیوي غږیږو به هم تاسو بیا کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي وس